لیور ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې نیول شوې او ورته درې کاله د بندسه اورول شوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په ضد ګرد هیواد کې د احتجاجي مظاهرو او د عدالتي فیصلو چیلنج کولو اعلان کړی. نن کونسل اف کامن انټرست د ډیجیټل سرشمېرنې منظوري ورکړې. بلخوا د موقتی حکومت لپاره د ملک سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي. او تیر ورځ په خبر کې د جمعیت العلماء اسلام لخوا رابلل شوی جرګې په اعلامیه کې د بجول ترڅنګ د ترهګر بریدونو کې ککړ کسانو خلاف د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې، خو د ذمہ واری قبلوونکو ترڅنګ د یوې ترهګر ډلې نوم یې نه دی اخیستی او نه یې د عام ولس په امنیت مامور د امنیتي ادارو کوم ذکر کړی. قدرمنو اوریدونکو، د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه مرکه اورئ، موږ سره اوسئ. سلیم شیزه یم شفاف من دا وایس اف امریکا دیو ټی وی دی او نن د خالی ورځ د کال 2023 اگست میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهرې می او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته په د اسلام آباد ضلع عدالت د توشخانی په قضیه کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د دریو کالو د بند سزا او د یو لاکرو په جرمانه اورولي. عمران خان په ټویټر یو پیغام خور کړی دی او خپل کارکونانو ته یې ویلي دی چې په خپل کورونو کې د پټ نه پاتې کیږي، ځکه چې دا مبارزه د هغه په وینا د پاکستانیانو د اولادونو د خراتلونکو لپاره دی کوي. د مرکزی حکومت وایاندی مریم اورنګزیب ویلي د عمران خان نیول سیاسي انتقام نه بلکې د عدالت پریکړه و. په دغه حق باندې راځي چې نور تفصيل د ډیو خبريال ارشد حسین نه او د هغه سره همکار وقار احمد څخه په دغه ویډیو راپور کې وورو.
عدالت په خپل فیصله کې ویلي عمران خان په اراده سره الیکشن کمیشن ته جالي تفصيلات وړاندې کړي او د غبن یا کرپشن قصوروار اګرځول کیږي. ویلي شوی چې عمران خان ته د الیکشن قانون د سیکشن 144 او یم لاندې د دریو کالو بند سزا اورول شوې ده. د راپورونو تر مخه د فیصلې ورستو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو د فیصلې ضد نارې وهلې دي. عمران خان په لاهور کې گرفتار کړی شوی دی او جیل ته منتقل شوی. د راپورونو تر مخه د الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز ویلی د عدالتي سزا ورستو به عمران خان د 15 کالو د پاره نا اهل شي. قانون پوهان وای دا خطر شته چې عمران خان به د 15 کالو لپاره نا اهل و ګرځول شي.
ظاهر سی بات ده چې جب اپ کسی کو کنویکشن کر
کارا دا چې کلا چاته سزا وشي نو هغه به نا اهل کیږي. خود نا اهل په اړه چې اتحادی حکومت کم قانون جوړ کړي ګومان کوم چې دا هغه ګټه به عمران خان ترسيږي.
نن د سیشن عدالت جج همایون دلاور د توشخانه د قضيه اورونه سحر نږدې په 9 بجې پیل کړي وه او بیا د عمران خان د وکیل عدالت ته وړاندې کېدو د پاره درې ځله اورونه ودرولې وه. د توشخانه فیصلې ته په سمدستي خبرګون کې پاکستان تحریک انصاف ګون ویلي د اډیشنل ډیسټریکټ ان سیشن جج فیصله د تعصب ده. پاکستان تحریک انصاف ګون د جج همایون دلاور د فیصلې رد کول ویلي او زیاته کړې چې دغه فیصله به په اعلی عدالت کې چیلنج کول شي. یاد ګون د سیشن عدالت فیصلې ته سیاسي انتقام او د انجینیرینګ بدترین مثال ویلې دی.
پرمن دهتی هوی آپ اپنا
پورامن احتجاج د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو حق دی، خو باید چې ودانو ته نقصان ونه رسوي او نه دی قانون خپل لاسونو کې واخلي. زموږ د حقیقي ازادۍ جدوجہد به جاری وي.
خود وزیر اعظم شہباز شریف معاون خصوصی عطا تارل مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي عمران خان سرټیفایډ کرپشن کوونکی و ګرځول شو. هغه ته عدالت بیا بیا موقع ورکړی و خو په هغه غبن ثابت شو او پر ضد فیصله واورول شو.
پاکستان کې د عدالتي فیصلو په نتیجه کې د پارټو او د پارټو د مشرانو د قسمتونو فیصلې نه دي پکار. دنه مخکې چې کوم شی ویني دا هغه څخه نتیجې نه دی راوتی. کوم یې نواز شریف د حکومت نه لري کول او کله ذوالفقار دی پټو د پانسی او د هغه نه مخکې روسو چې کوم فیصله نشي ویني دا هغه کله خنه نتیجې نه دی راوتی. نو دغه لپاره زه دا ویلی شم چې د عمران خان خلاف هم که څه فیصله داسې کیږي نو زه په خپل لامل چې د هغه باندې نتیجې ډېر زیات خوي.
توشخانه د پاکستان د کابینې ډویژن هغه څنګه ده چرته چې پاکستانی چارواکو ته د بهرنیو هیوادونو څخه ورکړی شوی ډالۍ ایښودل کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن تیر کال په 21 اکتوبر د عمران خان پر ضد د توشخانې د مقدمې فیصله اورولې وه او عمران خان یې نااهل ګرځولې وو. د عمران خان پر ضد دغه مقدمه د اګست په میاشت کې الیکشن کمیشن ته رسېدلې وه او دا ریفرنس اوسنی حکومتي اتحاد جمع کړی وو. په عمران خان تور لګولی شو چې د توشخانې نه یې ډالۍ په ارزانه بیا اغستی او خرڅې کړې دي او بیا د هغې معلومات په الیکشن کمیشن کې نه ښکاره کړې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان که څه هم دا خبره منلې وه یوه ډالۍ په نیم نرخ د توشخانې څخه اغستې وه، خو ورسره یې دا هم ویلي وو دا د هغه خپله ډالۍ وه او د هغه خوښه ده چې څه پرې هم وکړي. عمران خان هغه وخت د خپلې نااهلې فیصلې ته خپل غبرګون کې ویلي وو د الیکشن کمیشن فیصله یو اړخیزه او جانبداره ده او دوی پر ضد عدالت ته ځي، خو الیکشن کمیشن تل د عمران خان تورونه رد کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو او مشرانو په ګرد ملک کې د احتجاجي مظاهرو او د عدالتي فیصلو د چیلنج کولو اعلان کړی دی. د دغه په حق باندې د چیلنې لپاره زموږ سره د پیښور نه سینیئر خبریال اسماعیل خان صاحب ملګری د غیتار کله کو اسماعیل خان صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب، تاسو نو بلومړی پښتنه زم دغه کوم چې د تحریک انصاف ګوند په مشرانو کې دا وخت داسې څوک شته چې دغه احتجاجي مظاهرو مشري په سر واخلي یا دغه مشري وکي؟
نه، دیو کې په څوک چې کوم دی چې به په کوم ځای دا پورې پته زویل شم دلته کې هو زیاتره کسان چې کوم دی هغه د قانوني استعلا کې هغه مفروض دي او هغه چې کوم دی ایسکونډینګ یا ایسکونډرز چې څه کوي کنه چې د قانون د رشوي زیات تر کسان وو غیب دي او غیر باندې مقدمه جوړ دي عدالتونو ورپسې دغه شوي دي نغې خو پټ دي. څه کسان چې کوم دی هغه په جیلونو کې دي یا د ایم پی او تر لاندې دغه دي او نور چې کوم کسان کم پټ دي هغه په خپل خو بهر نه روځي، خو د سوشل میډیا په دغه باندې خلکو ته کارکنانو ته وایي چې تاسو بهر روځئ. نو دغې هغه ځکه چې په خپله مشران میدان ته نی، نو بیا خلک بیا ډېر زور سوچ کوي چې میدان ته روځي کورونه دي، ځکه کروتل په دې ګرمۍ کې بجیلونو ته سوځي. نو پېښور کې نن تاسو کته نن د وکیلانو ډېر یو وړه دغه بیا یو څو داسې کسان ووتل ختم شو. په د سوات نه دا د کېدل مټه نه کسان راوتی وو، بیا سوات کې دا ویل کیږي چې پولیس والا دغه کې کسان نشي د پی ټی آی د کتل ته چمرا سي په بیان ورکړي یا دا پلاره ونه ولې شو د پیو د لاندې غبن شو. خو په تو په کې غیر چا پیرا تر څو مظاهره شو به مين هغه د سي ډیر جاتې مهمه یا دومره غټې نه وي حکومت څه دوجو چې کم ډیسرپشن کم یره کې د پی ټی شي دې سره معمول ژوند چې کم دی هغه متاثر شي، روډونه بند شي، کاروبارونه بند شي، هغه څه دلته ته ونه شول. او نور ځینې کې هم داسې سرکاري نه چې داسې څه ډېر لوی پیمانه باندې دغه شوي سره د دې چې پنجاب کې ډېر لیډران د تحریک انصاف اوس بهر دي، خو بیا هم چې کم دی نو
د اسماعیل خان صاحب سره زمونږ د ټلیفون سکایپ د لارې چې کوم لیکه بحال او هغه سره په زمونږ خبرې کېدې دغه قطع شوی د مونږ هڅه کوي چې اړه به ته وشي او دغه په اړه باندې د هغه سره نورې پوښتنې هم مخې ته کېږي ته او څنګه چې مغې راځي نو بیا به هغه نه دغه تفصیل اخلو. او چې کومې پوښتنې دي په اړه کې دا چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل نه دی چې د ملک کوم پخوانی وزیر اعظم هغه د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره یا د انتخاباتو څخه هغه نه اهل کیږي. د دې وړاندې هم د واکمن غون چې د وخت په مرکز کې د حکومت په پاکستان مسلم لیگ نون نو د هغه مشر میاں نواز شریف څوري نه اهل ګرځول شوی دی. د پیپلز غون مشران د آصف علي زرداري پوری د سیده غي وړاندې ذوالفقار علي بټو بنظیر بټو د غټول په خپل وختونو کې نه اهل ګرځول شوی دی. په هغه کې د ملک د وخت جمهوریت یا د جمهوریت دا وکون کې چې کم سیاسي ګوندونه دي د هغه لخوا خاموشي څه معنی لري په دغه باندې بده اسماعیل خان صاحب څخه پوښتنه کوو. اسماعیل خان صاحب تاسو موږ سره د ټلیفون لپاره ملګری شوی دی.
دی بخنه وړم مو سپ کې دغه قطه شو لاين دغه خبره دغه چې پنجاب کې هم ډېر مهم د پی ٹی آی کسان چې کوم دي لیډران هغه بهر دي. شاه محمود قریشی دي نور داسې کسان دي چې هغه اوس هم بهر دي. نو هغه کوي شي چې یو مقاومت کوي دغه کې خوغي پخپل هم اوس په انتظار باندې دي ته پخپل هم پتر چې حالت دی ډېر خندي دغه ډېر ګډ کسان په جیلونو کې دي او چې کوم بهر دي هغه بار کې مکه نم داسې شکو کوچه شکونه کې دل چې غنی هغه د حکومت سره یا د فوج سره ملو دي.
اسماعیل خان صاحب په پاکستان کې د یو وزیر اعظم چې کوم ځا پخوانی وزیر اعظمان پاتې شوی دی د هغې نه اهل کولو د دغه څوکۍ لپاره په ملک د انتخاباتو لپاره دا یو نوې قصه نه ده. دا وخت په وخت باندې شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د هغې نه اهلی په ملک چې کوم نور جمهوری یا ګوندونه دي یا د جمهوریت دعوه کوونکي ګوندونه دي د هغې په خپل هم دغه حالات پاتې شوی په دې وخت کې دغه خاموشي څه معنی لري او د ملک لپاره دغه څه سمره خطرناک دي.
دا څه دي چې دغه خاموشي په وجه دی یو وخت هغه وجه خدغه ده چې دی په خپل باندې د عمران خان د حکومت د ډیر ځپلې شوی زرداری صاحب جیل خوړلی وو زرداری صاحب فور چې کوم فریال تاپل جیل خوړلی وو د مسلم لیگ نواز ډیر ګڼ مشران چې کوم دغه جیلونو ته تللی وو جیلونو کې پراتو ضمانتونه نه کېدل. نو هغه اوس په دې باندې ځکه دي چې خاموش دي چې دادی سر شو نه چې ورته ته ملک پتو لګي چې د شه رسو په کېږي ځکه چې دا خبره بار بار په قومي سمله کې غي کولې چې نن زمون نمبر دې سباستا هم نمبر کې دي شپه او کې عمران خان چې په دې خبر وغنه خودوسه پرون دا خبرو کړل تر اوسه پورې بده چې دا ټول غلې دي پرونې وي چې پی ڈی ایم او پی ٹی آی لا پکار دي چې وزه کې نه وزارت سلا را جوړه چې دې به مخ کې څنګه دي او هغه خبردار چې دا بیان ډېر لیټ ورکو ډېر تاخير سره ورکو د خاموشی وجه دغه ده چې هغه عمران خان ګړي چې عمران خان د اسټبلشمنت په لغه راغلی په دې وخت کې عمران خان یو د پی ٹی آی او یا عمران خان دغه یو موثر دغه ووټ بینک دی پنجاب کې خیبر پختونخوا کې او واقعتا بعضی ګوندونه د خپل ځان لپاره خطر هم ګڼي چې د ده ډسکوالیفیکیشن وشي یا د جیل ته لاړ شي نو هغې ته دي چې خپل ځان لپاره هم پکې ښکاري چې دي ته پکې دي شي په دې وجه باندې سپیس ملو شي او دا بجو کې ځکه چې دې وخت کې نریټیو یا بیانیه چې کومه جوړه کړې ده عمران خان هغه خپل خپل په دغه کې جوړه کړې ده خپل ځان لپاره جوړه کړې خپل مرستې لپاره او هغه ډېر یو قوي دغه جوړ کړې دي خپل ووټ بینک نو تدې خاموشه دا دوه وجوهات دي.
اسماعیل خان صاحب بل د ډیجیټل سرشمیرنې منځوري چې کوم دی نن کمیشن اف کامن انټرست چې کوم دی نو هغه د هغه د نتایجو منځوري هغه ورکړې ده راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوخنې او د ادارو په خوخه د حکومت جوړولو لپاره یو وار بیا څومره امکان دی چې دغه لار هواره شوې ده او دغه انتخابات د زندېدو چې کوم ویرا وا یا امکاناتو هغه څومره قوي دي وس
دا اوس کتلې کیږي ځکه چې زموږ د صوبې بار کې زموږ د فایر او چې پی ڈی سی لدی زموږ آبادی دې کوم خودلې د دې ډیجیټل چې کوم سنسس شوی دی د دې معلومات تر اوسه پورې د صوبو سره د غکړې نو شیر کړې نو او صرف واحد یو سند زموږ معلوماتو کې یو سند وزیر اعلی او دې ته تیار او باقي سوپر ټیم د پنجاب په آبادې کې کمی راغلی دی لګ ډیر د بلوچستان په آبادې کې آبادی سی واشوي دا د سند آبادې آبادی سی واشوي زموږ په پښتونخوا آبادې کې معمولي غونډې کمی راغلی دی او دا جات مهم تغذ کې چې دا صرف انتخاباتو یا ټاکنو پورې اړه نه لري صوبائی اسمبلی کی کیلی فیچر تک ڈیر کم د ڈی لیمیٹیشنز کا پیدا ش دوبارہ دے ہلکا بدیا لوشی نو سد فکر رو کم چے دے پوجا باندے انتخابات تیا او زر ڈولی شی یا وس ڈیر زیاد اوگر میار تا پارو زر ڈولی شی دا گے ک جواز دی ل گوری نو دا گے دا پارا جواز ہم جوڑی دی شی او بیا نور جواز نو ہم پیدا کی دی شی ک دے ڈی ٹا کنا رو کول واڑی نور کول واڑی
ڈیر من اسماعیل خان صاحب تاسی نردن کو دا پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په ضد باندې سنچ اسماعیل خان صاحب خبرو کا مخ کی چه بچنګ د دې احتجاجونو درنخ کاری دلو خلق با کور په کور کلی په کلی خار په خار راوتل اغه شان دا ور ونل دي شول خو بیا هم د بلوچستان صوبې سر خار کوټه کې یو احتجاجي مظاهره شوې ده د ډیو خبري ال حمید سمسور په دغه باندې راپور تر کړل دي تاسو وړاندې کو
حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول او د عمران خان د نیولو په سخت ټکو کې زندنه کوله
دا ملک ورځ په ورځ د زلالت په اندرو د زلالت په کډیانو کې لویږي موږ ته په کار دی چې تر ابده بس انف از انف په دې ملک کې څومره بې انصافیانې وسوې څومره خونریزیانې وسوې څومره کرپشن وسو څومره غداریانې وسوې د دې مخ ته څوک نه ودرېدی موږ به د دې مخ ته درېږو او په دې پاکستان کې به موږ انقلاب راولو د حقیقي ازادۍ زموږ ساورنټیټ نشته موږ برای نام آزاد یو زموږ ملک برای نام د ازادۍ ناره پورته کړې ده چې موږ آزاد یو زموږ واک او اختیار او سم د ایم په لاس کې ده
او تا په ایون په ایون میاس کې پر 200 پیس جوړ کړل د دې چې رترس کالو غدي پر د یو اف ای آر د خپل ټوله سټس شوکت خانم ته ور وقف کړی دي او ته پر د باندې د کرپشن کې کیسه دا ټوله د لندن پلان یې صدا دا عوام پر سي صدا هغه بهترین احتساب دي زه خو چیف جسټس اف پاکستان ته الیکشن کمشنر پاکستان ته او خصوصا آرمی چیف ته زما گزارش دی اپیل دی چې دا دیالس پارټیانی او مشترک انصاف دی کله په میدان کې پریږدي رزلټ د عوام غوږ چې عمره عوام د چا سره دی نو دا عوام فیصله خو به چیف جسټس هم مني
په احتجاج کې شو زه هم ګډون درلودی
خان صاحب سره یو نه انصافی سی ویده توشال خانه کیس کی چې کم جسټس صاحب خپل د خوا یو نه انصافی فیصله کړی دا د غی خلاف مرن راوته یو پلی چې خان صاحب یو دی لیډر دی چې داغه بغیر د پاکستان نشي چلے دی اور مرز د خان صاحب هغه سپایو چې د اخري دمو پوری ان شاء الله د خان صاحب سره یو اور مرز د خان صاحب بغیر پاکستان کی د خان صاحب گورنمنت بغیر بل گورنمنت دلته نشي چلے دی نو دا د دې چې کوم طریقې دوی استعمالای خان صاحب ناکامی ده پر دا ان شاء الله مرنه کامیابی ته پریږدو اور امید کو چې موږ ګردا پاکستانیان چې د خپل داغ د پر راوځي
دغه قضیه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې الیکشن کمیشن عمران خان نایل کړی وو چې د دې موجوده اسمبلی تر وخت پورې وو لاغه وروسته الیکشن کمیشن د پوجداري دغه قضیه د اسلام آباد په یو سیمیز عدالت کې ثبت کړله حمید سمسور وی وی ډی وا کوټه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښېبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو اوسم زو یو واری بیا اسلام آباد ته د پاکستان کامن اف کونسل اف کامن انټرست چې کوم اداره ده نو هغه د ډیجیټل سرشمیرن نتایج د هغه منځوري ورکړي او چې لمخه یې د نو حلقه بندیانو د کیدو هم اوس په کیګ د راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه د انتخاباتو په کولو کې څومره ځنډ را مخې ته کول شي او د سیاسي ګوندونو په دغه خبرګون څه دي واکمن او مخالفین چې کوم دی په ملک کې نه هغوی څه دریزونه لري. نو الیاس خان صاحب موږ سره ملګری دی غی په لوټ ورزو. الیاس خان صاحب ستړي مو شي
ډیر مننه اشفاق صاحب خوشاله اوسه
مننه الیاس خان صاحب دغه چې نن دا منځوري ورکړې شوې ده په دې باندې د ملک سیاسي حلقو کې څه بحث روان دي مخالفت زیات کیږي او کنه په حق کې سیاسي ګوندونه ډیر دي.
جی اشفاق صاحب چې کوم راتلونکي ټاکنې دي وړاندې خو به حکومت وزیرانو په خپل باندې دا ویلي چې د زړې آبادی مطابق یعنی 2019 د چې څومره آبادی و د پاکستان د هغه مطابق په دغه نوې ټاکنې په دغه مطابق کیږي. او څو ورځې وړاندې ناسا وزیر اعظم شهباز شریف یو ځانګړي مرکه کې ټلویزیون سره وویل چې راتلونکي ټاکنې به په نوې سرشمیرنه سره کیږي. دا غیر لپاره آئینی توګه باندې په بیړني حالت کې دوی د کونسل اف کامن انټرست یا د ګډو ګډو شورا غونډه دایره لپاره ضروری وي چې دا غیر باقاعده منځوري ورکړي او دا غیر نوټیفیکیشن جاری کړي. نن دا غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشو چې په کې د سلور وړو صوبو وزیر اعظمانو او متعلقه چارواکو ګډون درلود. هغوی د دې باقاعده منځوري ورکړي دا او په دې اړه باندې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دغه ویلي دي چې متفقات وګه باندې دغه منځوري ورکړې شوې ده او اوس په داین د لاندې راتلونکي ټاکنې د دې نوې ډیجیټل سرشمیرنې د لاندې کې چې پکې د پاکستان آبادی 201 ملیون یعنی سرپاسه 40 کروڑ خودل شوې ده. هغه کې د دغه ویناوا چې باید چې د پر اوس نوې حلقه بندیانې بکیږي او چې کوم چوکۍ د ټولو صوبو دی هغه به هم هغه وی هغه کې به راتلونکي انتخاباتو کې زیاتوالی نشي راوسته. ولې چې د آئنده لاندې کچرې په چوکو کې اضافه کیږي دایره لپاره 2/3 میجارټي کې آئین کې به بدلون راوستل کې یو دا وخت حکومت سره 2/3 میجارټي په اسمبلی کې نشته او وخت هم پوره دی چې دا اکسرسایز دی وکړي. نو د دوی دغه دریض دی چې اوس دا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه د سلورو میاشتو کې دننه دننه دغه نوې حلقه بندیانې وکړي. البته دغه ویناوه چې په دې مشکې تقریبا 1500 پورې ورځې لګېدلې شي. څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه نو پاکستان پیپلز ګوند د وړاندې نه په دې باندې خپل غبرګون ښودلی وو او پرون د پیپلز ګوند سینیټر او د ماحولیات او مرکزی وزیر شیر رحمان سینیټ ته هم په خپله وینا کې ویلي وو چې دا به نوې لانجې را وړاندې کړي. په نوې سرشمیرنه کې هم د بعضې خلکو لخوا غبرګونونه سره درکړې شوي دي او که دغه نوې حلقه بندیانې جوړېږي نو دې سره به نوې لانجې راته مینځته شي چې له مخه به انتخابات وځنډولی شي. نو د دوی دغه دریضو چې په کار دی چې په زړه سرشمیرنه باندې دا نوې دا انتخابات وشي. البته د بل حکومت چې کوم ائتلافي دی متحده قومي موومنټ هغوی به دې سره اتفاق نه کوي او هغوی دغه وایي چې په نوې سرشمیرنه باندې دې دغه ټاکنې وشي. نو دغه رنګ چې کوم دوی مخالف ګوند دی هغوی خو د وړاندې نه دا وایي چې سرشمیر دغه انتخابات وړاندې نه ځنډ ښکار شوي دي او په کار نه ده چې دا د خپلې آئینی مودې نه رستو شي. یعنی نوي ورځو کې ولې چې حکومت دغه ویلي دي چې دوی به په 9 اګست باندې اسمبلی ماتوي.
الیاس خان صاحب څنګه تاسو په دې خپل خبرو کې چې په 9 اګست باندې به دا موجوده حکومت ماتیږي او موقتی حکومت به جوړیږي یعنی ګران حکومت به جوړیږي د موقتی وزیر اعظم لپاره چې کوم نمونه اخستل کیږي دغه نمونه څوک څوک دي دغه کسان او بلدا چې د پارټیانو ترمن د سیاسي ګوندونو ترمن په دغه باندې خبرې ترې هم روانې دي. نو آیا دغه ختمي پریکړه ده ختمي نمونه دي کنه نور کسانو باندې غور روان دي؟
جی اشفاق صاحب په دې اړه باندې د وزیر اعظم خپل ائتلافي ګوندونو مشرانو سره وړاندې غونډه شوې دي او نن هم دا یو تما وا چې دا غونډه به کیږي او دې ته په اخیری شکل ورکول کیږي. البته چې کوم په میډیا کې نمونه د خپل سرچینو له خپل بازي جرنالستان ورکړي دي وایي چې د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د غرنګ د پخواني د فایننس منیسټر عبدالرفیع شیخ د بلوچستان آزاد د پارلیمان غړی دی اسلم بوتانی او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرنسپل سیکرټری فواد حسن فواد نمونه تر دې دمه مخې ته راغلی دي او دا لا ناتایید نمونه دي. او پرون هم وزیر اعظم شهباز شریف دا ویلی وو چې دوی به دوباره خپل ائتلافي ګوندونو مشرانو سره په دې باندې ویني او دې ته به نن ورځ یاد کړی وو چې دې ته اخیری شکل ورکړي چې دا غټ نمونه باندې اتفاق وشي او دا بیا لیډر اف دی اپوزیشن سره لیډر اف دی اوس په دې باندې اوم خپل د سلام کوي او تر دې دمه دا حتمی نمونه د میډیا ته نه دی ورکړل شوی.
ډیر مننه له سانسیب ساسي. مننه
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بٹن کی کاږي لکه نکته دو وستا تاسو د دې وی په اړه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردن کو د ډیوا ټی وی او ساته خبرې خبرونه ځنې خبرې غو واشنگتن ڈی سی نه واګی د جمعیت العلماء اسلام په تابعیا په خور کې را جوړ شوی قبایلی جرګې په خپل اعلامیه کې په پښتونخوا کې د ترخګرې په سیوا شو په خو باندې جوړ اندېخنه خو دلې دا او په خو کې د ککړ کسانو پر ضد د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. خو چېړونکو وایي چې دغه اعلامیه لکه د پاکستان د ریاست د پالیسیو مبهمه ده چې پکې د هغه وسلوالې ډلې نوم قدر نه دی خستل شوی چې د باجوړ ځانمرګ برید پړه په خپل سره خستي. د ډیوه خبريال عثمان خان دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
سیرون کې وایي د جمعیت العلماء اسلام د پرونی جرګې څخه دا تمه کیږي چې بي توپیر او پکې ټول پښتانه مشران راوبلل شي او پښتنو ته ورپی خستونځو ته د پای ټکی ایښودل شي. خو وایي دغه جرګه د پخوا په شان یو سیاسي غونډه تمامه شوې ده.
د دې نه غم خاطر جوړه شوې ده او په بدل یو بل لذي چې کنن د جمعیت العلماء آل پارټیز کانفرنس ته این پی نراتلی نو سبا که فرض کو این پی داسې یو پروگرام کول غواړي نه جمعیت علماء بوتل نزی.
پرون د جمعې پورس په خبر کې د بیلابیلو سیاسي او قبایلی مشرانو په ګډون دا جرګه ورسته له هغه را جوړ شوی و چې د تیر اتوار پورس باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند په غونډه کې په شوی یو ځانمرګي برید کې سلور 50 کسان ووجل شو او تر یو نیم سل زیات نور جوړل شوی. سیرونکو وایي که هر سو داعش او پښتونخوا کې د ورستۍ او زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیسته ده. خو جمعیت العلماء اسلام له خوا را بلل شوی دی جرګې په اعلامیه کې د داعش او ټي ټي پي په ګډون د حصے وی تر هغه لري ډلې نوم نه دی اغستل شوی او نه غندن شوی دا
سو پر چې کوم پرونی د قبایلی جرګونو څنګه چې موږ د سترګې سره هغه سترګې تورولو په عملی توګه باندې کوو دا غی اعلامیه وګورئ نو اېک داسې د مضبوط یا د کوټلې د ګامونو مطالبه نه لشه وی
حتی تر دې چې د داعش نوم هم پکې نه ر شامل پدې اعلامیه کې.
پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم او ملی جمهوری غورځنګ ته د غکامی جرګه کې بلنه نه ورکول په حق لسیون کې وای. یو خو جمعیت العلماء اسلام دغه تنظیمونو سره نظریاتي اختلاف لري او بل له دوی په وینا د جی جی آی مشران وای له دوی تحریکونو مشرانو د باجوړ د پیخې نخ کارا غندنه کړي او نه د غیزمند کورونو سره خواخوږي خودلی دا.
یو خو جمعیت العلماء د مخکې نه دغه خلکو سره فکری اختلاف لري او دوی ما خبره پرون مونږ دی والي سره خپل مې استفسار وکړو تاسو کو نو یو ګیله غی دا وکړه چې د باجوړ د سانحې نه خو منځ پښتون دی طرف نه او نه د محسن داوړ او د خلکو له طرف نه دې مزمت راغلی نه د دغه زخمیانو تاسو ته لاړل نه د دغه واقعې د شهیدانو یا د دغه چې کم مړی دي د هغې تعزیت ته راغله.
د جمعیت العلماء اسلام پی ډلې لخوا ترسره شوي دغه جرګه باندې د ټولنیزو رسنیو د لارې نیوکې روانې دي او څېړونکي هم وایي چې د امن په مخه رابلل شوي جرګې په اعلامیه کې د امن دپاره د کوټلي ګامونو اغېستو په ځای ډېره توجه د نهمې مئی په پیښو د راتلونکي الیکشن او هیواد په معیشت خبره شوې او عامو خلکو دغه تمه نه لرله. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان آی ایل او ویلي دي چې نړیوال تودوخه د چاپیریال ترڅنګ په فعالیتونو باندې په اقتصادي فعالیتونو باندې هم اغیز کړی دی او د ادارې د ورستی راپور تر مخه کچري د تودوخه درجه څلور دیرش ته ورسیده نو په لمر کې د کارکونکو ملازمینو فعالیت 50% پورې راښکته کیدی شي. د ډیو خبريال د رضا په دغه باندې تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
ډیر شکلن ګوهر رحمان د تیر شپږو کالو راهسي د چتونو په کارخانه کې د مزدور په هیڅ کار کوي. هغه وایي د زیاتې ګرمۍ له عملی مزدوري ډیر اغیزمنه شوی او په مشکله د خپل کور خرچي پوره کوي.
د جمی په لحاظ او کوز تاسو دا ویم لکه مونږ چې سار را شو د ماځګر پورې کارم پکې وو ماځګر ته نږدې ماهام ته نږدې دغه شان کار وو او د وړ لحاظ راغ شان ځکه نه کیږي چې کله د سلس یا ولس بجې شي نو لکه بیا ارسه تاو دشي کار راغ شان نه وځي راغ شان پیسې کمې پاتې کیږي لکه په جمی کې چې تاسو زر پاتې کیږي او وړي کې وتاه 1500 پاتې کیږي بلته چې ټوټل اته کارو کې نو درې نیم زر چې زیات دغه شو موسم خې نو 300 روپۍ پاتې شنو پاره کې د کور اخراجات ډاکټر ماکریس سم نه کیږي.
د ملګر ملتونو د کار نړیوال سازمان وایي چې سخت ګرمي نه یوازې د چاپیریال ننګونی زیاتای بلکې د اقتصادي فعالیتونو او د پیداوار د کمښت لامل هم ګرځي. ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي کچري د تودوخي درجه 14 ډیګري سنتي ګریډ ته ورسیږي نو پنور کې د کارکونکو ملازمینو فعالیت 50% پورې راټیټیدل شي. د ادارې تر مخه سختي ګرمۍ د کاروندي او د تعمیراتو سېکټرونه تر ټولو زیات اغیزمنه کړي دي او د موسمي بدلون د خرابو اثراتو له وجې د زراعت پیداوار 70% متاثر شوی دی.
مخکې چې بسونه فصلونو پیداوار کو اوس هغه سینی لکه ډېر لوی چینج او تغیر پکې راغلی دی. دویمه خبره دا ده بیا دا زرعي مواد او دا راځي کارخانو ته او انډستریز ته نو چې ګرمي زیات شي نو یو خوا پیداوار کم شو بل خوا چې کله کارخانو ته راشي نو بیا د مزدورانو هغه توان طاقت دونه نه جایي سونه خپل کار کولی شي او آی کی هغه د ګرمۍ د وجه نه اکار پور نه کیږي نو د کارخانه هغه کوم پروډکشن چې دی پاره باندې ډېر وی اثر وګرځي.
پاکستان د خپل محلي وقو د وسایلو د کمښت او د بدلیدونکو شرایطو سره د موافقت کولو د صلاحیت د فقدان لوجي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو څخه زیات متاثر کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وای کوم خلک چې په کارخانو کې د نن او پنور کې کار کوي په وجود کې د نمکیاتو د مقدار پوره ساتلو لپاره باید زیاتې وبس کی او سرونه پټ ساتي.
کله چې د بدن نه ډیره خوله وزي نو دغه الکترولایټس دغه نمکیات د وجود نه وزي نو بیا نرو سیستم کار پرېږدي ځکه چې هغه سیګنل یې نه پاس کوي او چې سیګنل یې نه پاس کوي نو بنده چې ارو غورځيږي بے هوش شو نو مونږ ټول له پکار دی چې په کارخانه کې دن نوي چې هغه ته دغه تنظیم یې چي دا وبړي ریسکی او دا شربت قسم دی انم کیات چې بکی اچي جاره لور کی او دغه شاند کې زمیدار په پټو کې کار کوي چې خامخامو په سر صدر اچو چې سر پټوي یا لمدا کپڑا وی چې په سر اچو
د کارنړیوال سازمان د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د سختي ګرمۍ له امله په 2013 کال کې د کار کولو په وخت کې 15.5% نسیوا نقصان بوشي او د هیواد دننه د هجرت کولو خلکو په تعداد کې به هم زیاتواله راشي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې د زیات سود د شر په وجه باندې د بنکونو څخه قرضې نشي اخستي او د کاروبارونو د تاوان سره مخ شوې دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود شر په 22% د ساتلو پریکړه کړې ده او په کلنی راپور کې وایي چې په مالی کال 2023 کې 80% په قرضو اخستو کې کمی راغله. د ډیو خبريال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
سوداګر وایي د سود د زیاتې شرې او په کاروبار کې د خرڅونو د زیاتوالي لوجې کاروبارونه په قلار شوي او په دې وجه د بانکونو څخه قرضې نه اخلي چې په ملک کې اقتصاد د تاوان سره مخ دی.
سره دومره سی واده چې کله سړی پروډکشن کې یا وړ کاروبارونه کې سړی سو په خپل لوکلټی کې خپل کاروبار ته فروغت ورکول غواړي نو خدا عام ٹریڈرز دی او خدا انڈسٹریلس دی. د شرې سود د 22% شرې سود سره چې کله ته بیا د بجلی قیمتونه دا سي د ګیس اخراجات او بیا دغه چې کم زمونږ د لیبر کاست دی هغه د ټول سیزن پر واچه نو پلاسس روان دي.
مرکزی بانک په خپل کلیز ریپورت کې وایي تیر مالی کال 2023 کې کاروباري شخصي سانګې 80% کمی قرضې ترلاسه کړي. د بانک وینا ده په مالی کال 2023 کې کاروباري بانکونو شخصي کاروبارونو ته 412 ارب روپۍ قرض ورکړی و خو په مالی کال 2023 کې یوازې 211 ارب روپۍ قرض اخستل شوی او زیاتره قرضې حکومت ترلاسه سکړي. روانه میاش مرکزی بینک د سود شر 2% برقرار ساتلې. مرکزی بینک امکان سرګند کړی چې روان مالی کال به د ګرانې شر 20% تراکم شي خو اقتصادي پوهان وایي په ملک کې د توانایي د بیو د زیاتوالي او د روپې د قدر د کمیل عمله کاروبارونه باندې نور هم اغیزمن شي او بیروزګاری کې باندې نور هم اضافه وشي.
سٹیټ بینک په پاکستان کې د سود شر دراتون کې درو مشتو د پاره 22% ساتلو فیصله کړی ده. دا فیصله که یو وړخت د هغوی دا دعوا ده چې ګرانی به کنټرول کړي خو بل اړخ ته د ملک پیسې او د اولس پیسې او ورپسې جرنل چې کوم په مارکیټ کې پیسې تاویږي د هغې سرکولیشن به کم شي. سرمایدار او بے صنعتکار دا گیله کوي چې بانک هغه دی وخت کې قرضه ورکوي دا د هغه د وسنه بهر ده.
مرکزی حکومت پر روان بجټ کې د پرمختیا شرع 3.5% مقرر کړي. په تیر مالی کال کې د پرمختیا شرع 0.1% ریکارډ کړی شوی و. ورسپانا بزنس ریکارډر وایي په علاقائی سطح په پاکستان کې وړو کاروبارونو ته د قرضو ورکولو شرع 0.2% ده او په گاونډي هیوادونو بنگلاديش کې 13% او په هند کې 14% قرضې وړو کاروبارونو ته ورکول کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته Thank you.
د پښتونخوا په خیبر او په پېښور ضلعو کې پولم بیزل باندې د پولیو د څاسکو ترڅنګ اف آی پی وی یا د پولیو ټیکې هم وخل کیږي. چارواکي وایي چې دا ټیکې به د ماشومانو امیون سیستم یا د ناروغیو په وړاندې مزاحمت کوونکې نظام د وجود هغه مضبوطی. دا کمپاین د پښتونخوا په تو ضلعو خیبر پېښور نوخار هنګوچا صدا مومند او بنو کې چلول کیږي. د ډیوه خبريال صدام حسین خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په مخصوص ضلعو کې 15 ورځې د پولیو په ضد کمپاین د رواني میاشتې 2 منیټې څخه پیل کیږي. دا کمپاین د پېښور او خیبر بشمول اتو ضلعو کې پورا او نور نه ضلعو کې په ټاکل شوو یونین کونسلو کې به 20 لک سیوا ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي.
چې دې کې به د پولیو کترې سره سره به مونږ آی پی وی ویکسینیشن چې کوم دی هغه ماشومانو ته کوو، او د دې کمپین کې به مونږ ټیمس چې دي هغه به هر یو کور هر دروازې ته نه ځي، نو مونږ به انشاءالله هغه حجره کې یا هغه جماعت کې یا سکول کې یا بل یو هیلت فیسلټی کې به زمونږ ټیم ناست وي، او د ورځې به تقریبا 15-20 کورونا چې کوم دی هغوی به راغواړي، د هغوی ماشومان به راغواړي، د پولیو کترې به مونږ انشاءالله ایډمنسټر کوي، او ورسره به د چې کوم د آی پی وی انجکشن دي دغه هم دغه ماشومانو ته لوي.
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې د دې وړاندې سلور ځله په دوامدار توګه په پېښور کې د پولیو ماحولیاتي نمونې مثبت راغلي دي. ځلې چارواکي وایي په سیمه کې وایرس موجود دی، نو په کار ده میندې او پلاران دي پیلودونکو کمپاین کې پولیو کارکونکو سره خپل ماشومان ویکسین کولو په خاطر مرسته وکړي.
پېښور انوایرنمنټل سیمپل پازیټیو راغلی دی، دا پازیټیو مطلب دا دی چې دلته د پولیو وایرس موجود دی، نو دا وایرس نه ماشومانو ته انتهایي خطر ده، دا یې بچاو لپاره په هنګامي بنیادونو باندې چې کوم دی مونږ فریکشنل آی پی وی کمپین کوو، ورسره سره او بي وی ټول ماشومانو ته ورکوو.
د چارواکو وینا تر مخه په خیبر او پېښور ضلع کې د پولیو ضد څاسکو سره اف آی پی وی یا د پولیو په ضد ټیکې به هم کارول شي. دا ټیکې نیډل لیس یا بې لستنې او بې درد وي چې ماشومانو ته کوم کړاو نه ورکوي.
دا زمونږ د یو یو بچی د پاره، د یو یو ماشوم د پاره چې هغه تر 15 کالو پورې دی، دا هغه لپاره دا انتهایی ضروري دی، او ان شاء الله العزیز د دې کمپین د پاره چې کوم دی موږ بھرپور خپلې تیارانه چې کوم دی هغه مونږ کړی دي، او ان شاء الله العزیز نن د هغه کمپین کم افتتاح چې وا هغه وشول.
پاکستان کې تیر کال د پولیو شل پیخي ریپورت شوی وي، ولس په شمالي وزیرستان، دوه په لکی مروت کې او یو په جنوبي وزیرستان کې مخې ته راغلی و. سږ کال هم پاکستان د سویلي خیبر پښتونخوا بنو ضلع څخه دوه پیخي ریپورت کړی دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پېښور.
د ملګرو ملتونو د نړیواله اداره یونیسف په بلوچستان کې ورځنی فری میډیکل او د ویکسینو کیمپ کړی چرته چې د پولیو ضد کمپاین ځنډول شوی دی. په بلوچستان کې میډیکل کیمپونه په هغه سیمو کې لګول کیږي چرته چې له قطرو انکاري یا پاتې ماشومان زیات دي. د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په دوه دیر ضلعو کې د پولیو ضد کمپین دوام لري، خو د سرحدي ضلع ژوب په شمول په دوو ضلعو کې کمپین ځنډول شوی دی. د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف په مرسته د صحت محکمې له لوري د یادې ضلع په لرې پرته سیمه کې یو ورځنی میډیکل کیمپ جوړ شوی چیرې چې تر 300 زیات ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوي دي.
دا کیمپ جوړونکي وایي دلته هغه ماشومان ویکسین سوي چې کورنۍ رفیوزل وي او په تیرو کمپینونو کې هم له ویکسین پاتې سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله خلک له پولیو ضد څاڅکو هم انکاري یا رفیوزل وي.
موږ د پولیو چې کوم کمپین وي هغه پوسټپونډ سو، نو هغه په حواله باندې هم موږ د زیاته ریسپانس و هغه پولیو ته کوچنیانو ماشومانو ته ورکړی دی، او خاص کر د رفیوزل کوچنیان د خلکو ډیمانډ دا دی چې موږ ته میډیسن راکړي، موږ ته کیمپ راکړي، موږ ته تاسو خالي پولیو راوړي نور یو شنس. نو په دې حواله باندې موږ ټوټل ګو میډیسن هم ته راوړي دي، ډاکټر زما مرا وسی دي، نو هغه رفیوزل موږ پکې کور کو ډیر رفیوزل پکې کور سو، 200-250 کوچنیان چې دي هغه د پولیو کې کور سو، او چې کوم روټین ویکسینیشن چې کوم رفیوزل کوچنیان هغه حاضر روز والا چې هغه ته بيسي جانې وته کېږي.
بلوچستان چې لری پرتی سیملری او د روغتیاي اسانتیا او ترڅنګ خلک ترانسپورټي اسانتیاوي هم نلري، په کلیوالو او غرنیو سیمو کې وخت په وخت میډیکل کیمپونه جوړیږي. زیاتره کیمپونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې د پولیو کوریج ټیټ وي او د ریفیوزل شمیر زیات وي. داسې میډیکل کیمپونه تل د پولیو پروګرام په ګټه تمامیږي.
داسې کیمپونه ډیر فائدہ داسې کم خلک تر بازار ځان نسی رسولې تر رسی تر بیسیک هیلث یونټ پورې دا کور باندې یو د هیلث له طرفه د دوی ته یو غټ اډوانټیج دی. موږ راسو دا پیشنټ هم دلی وګورو او ریفیوزل هم کور کوو، ویکسین هم وکړو او نور هم د هیلث څخه کم اکټیویټي وي هغه موږ دلی وکړو. په دې کې کم ریفیوزل خلک وي او پولیو نه ورکوي، موږ په خپل کیمپ کې کوشش کوو چې ویکسین نمبر کوو او د خلکو تم پولیو هم ورکو. 200-300 کم از کم کوشنیان څخه مو هغه موږ کور کړی دا ریفیوزل دا خلکو دا ته پولیو ټیمان برارلو دی بدانه کولی مش خپل کمپین کې دوی کنوینس کولو او دوی ته د پولیو ویکسین هم ورکړل.
په بلوچستان کې له پولیو څاڅکو د انکاري خلکو یو دلیل دا هم وی چې حکومت روغتیايي مرکزونه نه فعال کوي خو پولیو څاڅکي قرار کور پورې رسوي. خو بل لور ته د بلوچستان د صحت محکمه بیا وایي چې د پولیو پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف، بیل ګیټس فاونډیشن، روټری انټرنیشنل او نورو نړیوالو سازمانونو په مرسته چلیږي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خبر مون اړوندونکو د ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه الله هم دوام لري او ساسي پام راګرځو د بلاپور پلوتا. د امریکا خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غونډه کې د روس لخوا په اوکراین يرغل او د هغې لکبل په ګرد نړۍ کې د لوګي سیوا کې د ذکر کړي دی. په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د اوکراین پر سر کې دونکو غونډه کې روس د برخه اخستو څخه انکار کړي. په دغه د وایس اف امریکا راپورت تاسو زموږ همکار ارباب محمود لري وړاندې کوي.
روس هغه بندرونه او ګودامونه په نخښه کوي کوم چې د اوکرين نه غلا بهر ملکونو ته د ورلېګلو لپاره مهم دي. تیر میاشت ماسکو د تور سمندرګي د لارې د غلې د لوستنامې نه فشاش شوه او له همدغه وروسته د بریدونه را مخته شوې دي. د دې لوستنامې تر مخه کایف کول شول چې په اوکرين د روس د يرغل په وخت غلا نړیوال مارکیټ ته ورولېږي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د زیارت پر ورځ د متحده قومونو د امنیتی شورا د غونډې مشري کوله. په غونډه کې د خوراکي توکو د خوندیتوب په اړه خبرې شوې. بلینکن په روس غږ وکړو ځکه چې د اوکرين ټرکونه نشي کولای چې غلا سمندري بیړو ته وروخیژوي.
Every member of this council, every member of the United Nations,
د شورا هر یو غړی، د متحده قومونو هر یو غړی د ماسکو ته وایي چې کافي وشو، تور سمندرګي د بلیکمیلینګ د پارا کارول بس کا، د نړۍ تر ټولو کمزوري خلک د خپل ګټو د پارا کارول بس کا، بس ډیر وشوه، دا بې جوازه بې منطقه جګړه.
د شخورنې د نړیوالې کمیټې صدر ډیوډ ملیبند شورا ته وویل چې نن د خوراکي توکو د خوندیتوب د ستونزې بنیادی علت شخړه ده او موسمی بدلون د حالات نور هم بد کړی دي.
We also know the countries.
دغه هیوادونه موږ ته معلوم دي. د هر یو جاج کتنه هم یو شان ده. سومالیا، افغانستان، یمن، نایجیریا، جنوبی سودان، سودان، برکینا فاسو، مالی او هیټی. سړنه اختلاف نه لري، خو د سړنه وروستو بیا زیاتره به حصہ لیدل کیږي.
لینکن ویل چې 15 کال مخکې د متحده قانونو امنیتی شورا یو قرارداد منظور کړی وو. په دغه قرارداد کې ویل شوی وو چې خلک ارادتن د لوګي سره مخ کول جنگی جرم کېدل شي.
نیرلی 90 کانتریز
د امریکای په ګډون تر نوی پورې هیوادونه یو شریکه اعلامیه هم لاسلیک کوي. دا مسوده موږ تیار کړی ده او خوره کړی ده. قات، لوګه او خواړه د جنگ د وسلې په توګه د کارولو مخنیوي ته ژمن یو. لوګه د وسلې په توګه نه دی کارول پکار. زه د ټولو غړو هیوادونو نه په دې اعلامیه یا کمیونیکای کې د شاملېدو غوښتنه کوم.
د روس صدر ولادیمیر پوتن 13 میاشت د افریقایي هیوادونو سرمشري ځاګون ډرا په لیوا. د اوکرين د غلې د صادراتو د لوزنامې نه د ماسکو د وتلو زیات اغیز په دغه بر اعظم کېدل شي. ماسکو هڅه وکړه چې خپل افریقایي ملګرو ته ډاډ ورکړي چې دوی یې په اندېښنو خبر دي او تیار دي چې ضرورتمند افریقایي هیوادونو ته وړیا غله ورکړي. د متحده قانونو د ژغورنې ماهرانو د خوراکي توکو په نړیوال رسد خبرې کړې دي. دوی ویل دي چې سوال دا نه دی چې د هر یو تن د مړولو لپاره خوراک نشته، بلکې سوال دا دی چې په ډیرو هیوادونو کې خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره پوره خوراک نه لري، ځکه چې د غیر ضروري شخړې په وجه لارې تړلې شوې دي. بلې خوا نن د سعودي عرب په جده ښار کې د اوکرين په اړه غونډه کیږي، خو لا ډېرې مهمې خبرې به د خالي اتوار په ورځ کیږي. تمه ده د امریکا په ګډون تر د سلوېختو پورې هیوادونه په غونډه کې برخه واخلي. د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی ویل دي چې د خزان په موسم کې به یو بل غونډه هم کیږي. روس ویل دي چې دوی به په دواړو غونډو کې ګډون نه کوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د امریکا په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا نن د واشنگتن په عدالت کې د وړاندې کېدو په وخت باندې په ځان لګیدلې درې نور نوي جرمونه هغه هم رد کړی دي، او دا په داسې حال کې چې پرون هم د صدر ډونلډ ټرمپ پر ضد باندې ځنه تورونه لګول شوی وو چې کوم په کال 2020 چې کوم انتخابات صدرتي کېدل فارغ کې درغلي په سر هغه تورونه هم هغه رد کړی وو. په دغه زمونږ همکار بختور شاد وایس اف امریکا راپورټ استولنه کوي.
په خواني صدر ډونلډ ټرمپ د زیارت پر اساس په عدالت کې د پیښې په وخت وویل هغه به قصور ده. د عدالت د کانګرس د ودانۍ سره نږدې ده چې په کال 2021 کې د جنوري په شپږمه نیټه په دغه پلویانو بریټ کړو چې د کال 2020 انتخاباتو نتیجې بدل کړي.
دا د یو سیاسي مخالف زورول دي. په امریکا کې داسې کېدل نه وو پکار.
خدای خپل مرستیال صدر چې په راتلونکي پیښې کې به د غوا په هیڅ وړاندې کیږي د ټرمپ دای خبره سره مخالفت کوي.
زه امریکایي ولس په دې خبره خبرول غواړم چې زه د انتخاباتو د ډنګولو هیڅ اختیار نه لرم. زه د ټرمپ ماته ویلی وو چې زه هغه د آئین نه اوچت وګڼم، خو ما د آئین لاتړ وکړو.
ټرمپ چې د کال 2020 د انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د سر امیدوار دی، په دې جرم کې نیول شوی نه دی او مقدمه روانه ده.
موږ په یو عجیب ځای ولاړ یو. هغه د مقدمې په وخت هم انتخابات کولی سي، ځکه چې په هغه لا جرم نه دی ثابت شوی. په هغه یو شمیر جرمونه لګول شوی، خو داسې نه ښکاري چې فیصله به پکې د انتخاباتو څخه وړاندې راسي.
پر ټرمپ باندې په نیویارک او فلوریدا کې هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او د خفیا دستاویزاتو د برسره کولو جرمونه دي.
This in some ways is the most serious.
دا زموږ د جمهوریت لپاره ډیره خطرناکه خبره ده، ځکه چې بیا به تاسو د ووټونو شمیره څنګه کوئ؟ خو بل خوا ټرمپ دلیل دادی چې هغه رښتینی دی او هغه دا ګڼي چې انتخابات یې ګټلې دي او دا چې هغه د امریکا سره ټګي نه کوله.
واشنگتن کې د عدالت نه بهر دا هغه پلویان وای وس هم د ټرمپ ملاتړ کوي.
زه دلته د ټرمپ دفاع راغلی یم. زه په دې یقین لرم چې هغه د ولس ساتونکی دی. مونږ د وینا ازادي لرو او هغم لا تړکاو.
خو د کیپیټل هیل چې په د ټرمپ پلویانو بریټ کړه وو سرنږدې په سونو خلک په دې نظر دی چې ټرمپ با په دغه مقدمه کې به احتساب سره مخامخ شي.
دا ډیره مهمه ده چې دا هر څه په سرکاري اسنادو کې درج شي چې بیا زمونږ په ملک کې داسې ونه شي، ځکه چې دغه وخت ملک ته ماتې دو په درشل ولاړ وو.
د واشنگتن په وفاقي عدالت کې بعد د ټرمپ د بلې پیښې نیټه زر تر زر وټاکل شي. د ټرمپ بلې پیښې به د مای په میاشت کې په فلوریدا کې کیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دونکو اوس هم زو د بلاپور په لته د امریکا ریپابلیکن سیاسي ګوند مشرانو د صدر بایدن د زوی پر ضد روانو په لټنو کې توندی راوستي او کوشش کوي چې په هانټر بایدن لګیدلې تورونو برابرې د بخوانی صدر ډونالد ترامپ باندې روانو قضیو سره اوخای. څوک چې د کال 2000 د ټاکنو نتیجې بدلولو قضیه سره مخته په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار کلیمه بزړوند کوي.
د امریکې په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند مشرانو د انصاف محکمې په هغه فیصلې په لټنې پیل کړي چې پکې د صدر جو بایدن زوی هانټر بایدن سره د تورونو په معاملې د جوړجاړي خبرې روانې وي. په دې سودا کې د هانټر بایدن غوښتنه شوې و چې د مالیه د نور کولو په قضیه کې په ځان لګیدلې تورونه اومني، نو حکومتي وکیلان به د هغه پر ضد په غیر قانوني توګه تماچې ساتلو قضیه د عدالت نه خارج کړي.
موږ په پای کې په دې ځان پوهو چې آیا د انصاف نظام ټول امریکا لپاره برابر دی یا بایدن کورنۍ یو نور امریکایانو ته په جلا نظر ګوري.
د امریکې د کانګرس سپیکر کیوین مکارتی غوښتل چې په هانټر بایدن باندې لګیدلې تورونه د پخوانی صدر ډونالد ترامپ پر ضد لګیدلې تورونه سره یو شان وخایي. څوک چې تیر زیارت پر ورځ عدالت ته حاضر شوی وو او د 2000 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې د تورونو نه انکاري شوی. په سماجی ویبپاڼې کانګرس سپیکر کیوین مکارتی لیکلی د ترامپ پر ضد قضیې مقصد د هانټر بایدن د کیس نه پام اړول دي او د کال 2016 صدارتي ټاکنو کې د ریپابلیکن ګوند غوره کاندید د انتخاب ودرول مقصد دی.
د هانټر بایدن باندې لګیدلې تورونه ته هوا ورکول کوم چې د هغه تورونو نه د خکته د جی دی چې په امریکا نه دی لیدل شوی، چې پکې الیکشن نتیجې بدلولو کوشش شوی دی، نو داسې موازنه سمنه ده. خو بیا هم سیاسي او قانوني نظر کې ډېر فرق وي چې څنګه معلوماتو ته ګوري.
د حکومت مخالفه ریپابلیکن ګوند قانون جوړونکو دړکا کړي چې صدر پر ضد به هم پلټنې پیل کړي چې څنګه هغه د خپل زوی په کاروبار کې ورسره مرستې کړي. دا هغه تورونه دي چې ثابت شوی نه دي.
دا سرکاری چې دوی به زما هم د محاصلې فیصله وکړي او دا به ډېر خوند وکړي.
د هانټر بایدن په خوانی کاروباري ملګري کانګرس ته په خپل وینا کې دا منلې چې هانټر بایدن داسې تاثر خورا کړی وو چې د هغه پلار خارجي کاروباریانو سره بعد دوی په مرسته خبرې وکړي، خو زیاته کړي چې صدر بایدن خپل د زوی په کاروبار کې کله هم شریک نه دی پاتې شوی. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
کینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوخو ما ته پتاوا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتري مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمن اردن کو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي او یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه مرکی پروګرامونه تاسو د ډیوا په پاڼه ویو www.radio.com باندې چلیږي ساته کې شي. په دا پروګرامونو کې په دا راپورونو کې په دا تازه خبرونو کې تاسو د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبرول شي. بیا په ټولنیز رسنیو لکه ټوئیټر، انستګرام، فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو د ډیوا تمام پروګرامونه راپورونه مرکه اوریدې شي، کتلې شي، لوستې شي. او د نن ورځې لپاره زه شاکر من سره د خپل همکار بخور شاه او نیک او من سره تیان چې کوم ملګری و دا سره سره خپل اجازه خاص په لري. الله حفظه.